السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست. ویم وړاندې د ازادي راډیو مجله خبرېږي، خو په لومړیو 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی. او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې وبپاڼه بند او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت آر کې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعد له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولې دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښيي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ولادیواستوک کې د لری ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاورو زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاورو په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنجشنبه پر ورځ ویل چې د اسلام قلعه له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د ځینو لویو لاریو موټر چلونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشک کوهنه ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام قلعه له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر راتیریږي. د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دغه هیواد یوې زړې ورځپاڼې وبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورځپاڼې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خپرول، پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورځپاڼې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورځپاڼې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بې رحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو راهیسې چې الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایی پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایی ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبت رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنۍ لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغو ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي، خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. را به شو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جیو بایدن اعلان کړی چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 شمه په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې واده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راس هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسېږي بې ځایه وبللې، او ویل افغانستان 3 لک روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې د ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 شمې به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 شمې بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي، او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 1 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی، او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه، او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ دی چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه، دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه، دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 1 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
و امردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل افغان حکومت 3 لک روزل شوي پوځیان لري او کولای شي د طالبان په وړاندې ودرېږي. هغه دا خبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه باندې وکړې. په همدې ارتباط مو د ناټو له پخواني سلاکار او د چارو له شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورېدي، د افغانستان لپاره څه پیغام و پکې؟
سلامونه او نیکی هیله. البته د ښاغلي بایدن وینا اگرچې عجولانه او غیر مسؤولانه وه، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډېره واضحه وه. هغه دا چې امریکا وزي مخکې له سپتمبر وزي، د اګست په پای وزي، خو د امریکا تعهدات، ژمنې او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
ښاغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلانو په متواتره توګه باندې له ښاغلي بایدن پوښتنې وکړي، هغه ډاډ ښکاره که فکر کوي دغه ډاډ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیس په دې خاطر شو دینه، دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت باندې نیسي او اوسنی حکومت باندې نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن ویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا په خوا هم په لسګونه ولسوالیانو خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم امداد چې کابل تر فشار لاندې راوړي، او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره هدا پوری خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې یاد کړې چې مثلا دی وینجلی قصه یاد کړه چې ویلې ک تاسو وزي زه ډاکټر کېدای نشم، دغه سیان دښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د ترڅنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلی وو، ډېرې امریکایان چې دلته پیژنې مې هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کو، دوی نور موخي هم لري. لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقي مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن ویل سره له دې چې زه خبر يم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه وه.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون شک دوی ارزونې د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې، ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی ناس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واوریده، د امنیتي ځواکونو رهبری مشري د پزای چی کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خرزابتان یا سیمنسبان سره وي، دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسو د لومړي ماوین البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبری پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسونو ته انتقال کړی. ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل هم دا ده چې په رهبري سطح کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې دغه تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې له واشنگتن ډي سي له موږ سره خپل نظر شریک په همدې سره رسیدو د پروګرام د خبري برخې پای ته. البته د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې بخپري شي تر هغه وروسته بیا ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیو
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیری به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوه پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شان کړی. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل. بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنگي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیری هم وژل شوی دی. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدل چې وخت په افغانستان کې پیاده شوی وو. امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې بخپل ټول پاتې سرتیری له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې پنځشنبې په شپه باندې وینا کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په زینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهور غوښتونکي ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوری پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دی. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کېږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راتګه کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ وو، تیره چهارشنبه د چنګاښ په 14مه نیټه سا ورکړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنگا جمنا، رامارشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکي کړې ده. د افغان فلم 350 کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوي. د افغان فلم رئیسی سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشټوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د خوالی او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو، او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندري او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د سب د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړي. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیت کړي چې دوی پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سرکین یو په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپیږي. صورت مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بیخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی کار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 22 نوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شو، او دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا و وویشل شول لغې نو ورسته د لاس نوونه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې ورستنه 500 نوونه کتاب مو یغم تر چاپ لاندې دی چې غا د ماشوم د ادبیاتو د لیکتوت په اړه د یو د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشه کوي چې پښتو ژبه کې ودا یو کتاب وي او د درې ژبه کې د یو کتاب مو درلود په پښتو کې د کما احساسې دا نو درس کارونه مو ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړی څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله ده هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه حد هم کړی ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته د تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپل وایم چې موږ بنسټ د یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې خسته دي کتابخانه جوړ کړی دی لکه د یو کتابتون په نامه دی کلی عامه کتابتون چې دوی په کلی کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یواز د ماشومان لپاره نه وي غوی موږ ته مراجعه کوي ما د غوی سره ډېر زیات مرسته کړې ده او د بنسټ کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانه کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ غوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا د دغه مسلین څخه وختونه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیا وشته دي او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یو ګڼه یو صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات دغه سی څه وو اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي نو کله چې داسې یو څه نوی سره پیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کاری کړی دی خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو هغه ارزو چې په دې کتاب کې نیمګړتیا وې څه وي اول په خپله دا باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات را اخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته که شعرونه لیکل شوي دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي لږ دي که لږ دي وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یو ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو او هغې دغه احساسات نه دی براس کړي هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی براس کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی له دې وروسته څه کول پکار دي یعنې په کومو برخو کې ضرورت افغان ماشومان ته څه ویل په کار دي، څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي، او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومان هم ونډه وي؟
پرون یو چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته ویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درک کوي یا په اړه پوښتنه کوي په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بی خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو د وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوي خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوال مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
د اوروزګان ولایت یو جنځفلې ولایت مستشیر خپل ولایت ټول تطبیق او بل خبره دا غوښتل چې د دوه کوټه سره په کار کې شره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې عذره بلا د دې مشاعري د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه سپاقه دي.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی، او په دې راو تولسوالی کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شیرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ سبیردار یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهیږم، زما کور په کې سودیږي.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانی ماړی ستلې دي چې د مینې له شیرونو مخه شو کړي او د جګړې څخه د کرکې پاړه شیرونو ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې پاړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو پاړه شیرونو لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما ورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا، ما بدرلې گلې و تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه، کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونڅېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې غړېده هوا.
ډېر مننه راغب صاحب. لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای شي یو 10 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کېدای شي هغه د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
هغه څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابر نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي، د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به رنګ خرابوو، او نه به رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده. دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخې. نو جامعې ته، خلکو ته، او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسې سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي کنه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار م لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته، دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ و، دا تاک و، دا هر شی تو دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه، دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم مایه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دی وګړو ستر نشته اخفا نشته ایمنی جوړخ تالان دی هر بلا ته د پرانسته هر آغوش د دی وګړو حادثاتو کې لمبیږي حادثاتو کې لمبیږي تور تمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دی وګړو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دی وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغه شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثر شعرونه شاید 2000 شعر خود روزان بدرته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي می ورک کړي می دي چې موسیقي صحیح نه و ردیف او قافیه صحیح نه و. زه د ردیف او قافیه سره ډیر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت ته نه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړی ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت سي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي. بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنکي صحیح ده ډېر ښایسته دي ډېره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنا پخوانۍ نه استفاده یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سل فیصده خپله شعر تقلید ده. یوارې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ووایې
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړی هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نوی شی سم او ښه نه سو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي هڅې ته ادامه ورکوي هڅه به کوي پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه ژوند ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نه سو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چی کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ سي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نه سي کوی چې ژوند پرېږدي. نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده. شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بېنوم او بېنشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر سي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه.
نو راغب سه په پک به لتاس سو شعرونه وورو او د شعر په خوږ سره به د امریکا په تورس.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نظم استانوم او نما مستی کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستی کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده.
ی مجلاله ازادي رادیو څخه وری. انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پوری وتړي نه په نورو پورې. دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستونه تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته؟ هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وې ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستاد درلودو لیاقت نه لري. استاد انجلی ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. انجلی چورت جوړه، بیا ټلیفون ور واخیست، اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلی مکړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی، لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلی ډلی دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانی ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانی ویني، دلته هندارو ته لانه دی درېدلی خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دی، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دی، پرون د ساند سره وتل راغلی خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنا آسمانا گیلمن چیغی ماست توا، ترشنا آسمانا گیلمن چیغی ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامتری کوا، دلته چراغ لینو درهم تمامتری کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلک، په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلک.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سندرو پا کفن کی د گدر پہاڑا خخڑے جنہیں د خدے او در سلو منا پدے خبرو باندھی تھی گا کے دا جنہیں د خدے او در سلو منا پدے خبرو